رانو اوریدونکو السلام علیکم د ازالی رادیو د خبرونه ته موزه عزت ساروان هرکلی کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه پورس د بیرنې مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د مې تر درېمې نیټې پورې نږدې 130,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پانه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولی ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړي چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي IOM همداراز ویلی دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډېری یې بې اسناد دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینیلیز ویلی ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه شتمنۍ او کارونه پرېږدي د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالی مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی راپور ښیي چې د استول په خخ پاتې شو یو ارمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه سش کال اته چلويشتو ته لوړه شوې ده د هند وچو میوه شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوه د لیش لپاره د هی لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده هندي رسنوی نن سه شنبه د یادی شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي افغانستان ډیر ممیز انځر او زردالو تولیدوي خو اوس چې پوله تړل شوې دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدای د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د ووبش سیلانیانو وژل کېدو څخه ورسته چې له عملی د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګل شوی هند خپل پولی له پاکستان سره وتړلې هند تور پوری کړ چې حمله کوونکې له پاکستان څخه ورغلی خو پاکستان دا تور ردوي د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په محل د اتو وستوالو د وشلو ادعا کړی ده د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنوی ته پاستول خبر پانه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان بنو او خیبر کې شوې دي د پوز د خبر پانه د معلوماتو لمخې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په مرلي کې درې په جنوبي وزیرستان کې دوا او په خیبر او بنو کې درې وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوې دي د پوز اعلامیه وایي په دغه عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سنې دي ویلي او نه هم ازادي رادیو په خپلواک ډول د پوز د دغه اډاو سپیناوي کولای شي تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري د دوه هېد څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي ځینې افغانان وایي باید دا ناستا ټولګډو نه وي
توقع هم دا ده چې د دوه څلورمې ناستا یو اړخیزه ناستا نه وي یوازې طالبان افغانستان کې نشته
د خړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي له پاکستان افغانستان ته ستل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو اندیشنه شي
مونږ د دولت پورګرونو د تڼیو قومي مشرانو نیمه دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخمن منځ په تړون سره وکړي چې دیونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلیت د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي ماشونه د دوی کم دي د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملا په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلا مشورې روانې دي. د دوه پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخوانی ډیپلوماتان بیا وایي د دوه څلورم ناسته هغه مهال اغیزناکه کېدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوی د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنۍ دوه غونډو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه یې، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوهې پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراس د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي و. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نوي راوستای.
دغه څولره مې ناشته موږ زیات توقع نشو کولای، لکه دا سه طالبان په لښمنه کې یا په خپل همکاري کې پاتې راغلي په غشانت چې باید وي کار وکړي، همدارنګه په خپل پالیسیو کې په خپل دریځونه کې نرمش راوړي نه راوړي، که سکتور خصوصي باندې موږ محدودیتونه وي، همدارنګه د مخدرات توکو سره وي او د اقلیمي بدلون لپاره کوم کار ولري، زه فکر نه کوم چې لومړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم هغه ژمنه یا تعهد.
د دوه لومړی ناسته د 2023 کال په می او دویمه هغه د تیر 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرويش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلی چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلی چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغیزمنتوب په اړه بے پروائی او د پوهاوی نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتیدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامل په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې واکسیناتوران
دی وای کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکوله چې ماشومی واکسین شي. ډیر ناغېړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو د مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامل یې یو 15 کلن ماشوم اغیزمنه شوې وه. د دغه دوو مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې چاپیریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هر سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کیږي او خلکو خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. دوی د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمه خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چاکور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دی واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی. که چا یو ډول خو واکسین کیږي کنن نو واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړي کو په خوانه مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
د خپل پښتون په پروګرام کې ډیر موثر په دیو چې خزینه کور ته ځینې اطلاعي شي یافته ماشومان کوي د دې کانالو بیا هم واکسین وای شي. نو په دې اساس باندې کوم په خوانه ارقام او ته مو ګروپ او سمو کې په خزینه کې مونږ حالته دی
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوی نشټواله له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنیدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بند کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې پکې لا هم موجودې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي. دغه سازمان د سه شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 12000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدی وی ونی رئیسی پر لپسی ورختونو او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه د مې شپږمې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورښتونو لزر او ډېرې کورنې زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتاره کرنې ځمکې ویجاړه شوې، 1500 ساروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د ساروی د ځانمنیدو د څرنګوالي پاړې جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره به دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخ ویجاړی رامنځته کړی دي، یو شمېر کسان یې مړ کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړی کړي دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دوی د سیلاب لامل د خلکو حد سل منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار له قوله لیکلي چې د بیلابیلو مرستندوی ادارو سره په همغږۍ د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او زیانمنو کورنیو ته به رسیدنه وشي. نوموړي د تازه سیلابونو له امله د ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د همدې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري ویلي وو چې دغه سیلابونو له امله په بهارک ولسوالۍ کې 15 تنه مړه شوي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي. دغه راز طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د دوی ولایتي ټیمونه اغېزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي، خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چې شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپنا پرته تېروي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغېزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین د دونیسک سیمې د پوکروفسک شار یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمې ته په وروستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څانګه خبريال ورغلی او وای د دې شار یوازې نوم پاتې دی او کندوالې هلته د جګړې تریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیسک سیمه کې ستراتیژیک خار پوکروفسک وس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبريال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 د خار لیدلې وای د میاشتو روسی بمباری وروسته د خار په بشپړ توګه په کندواله بدل شوه. اولکسی وای پر دې سیمه د 2014 کال وروستو راهیسی د روسیې ځمکنیو حملو کوم ستره لاسته راوړنه نه لرلې، خو سی پاوس د خار په بشپړ ویجاړولو تمرکز کړی. دا نو مولې په وینا سخت جګړې دي خار ته درانه زیانونه اړولي او کتام په خار کې ځینې اوسیدونکو پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغه ته وست ژوند کول نږدې ناممکن دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنگي کې ویلي د سختو شرایطو لامل اوسیدونکو نور دا وسنه لري چې خپل مړي تر هدیرو ورسي. هغه ازادي راډیو ته ویلي مړي یوازې له کور او باسیو په کروندو کې خخوي، دا یو ناورین دی. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرخې ریپورتونه برابروي وای د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسط نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پوینا بی پیلوټ الوتکې له خارې تیریږي. له دې مخکې د اوکراین یو لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکی ویلي و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسي. پوکروفسک له دې سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په درېمه په پوکروفسکي د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د میتر نه هم مخکې دنیپرو پیتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې د نهمې د بریا ورځ په مناسبت د درې ورځنی وربند وړاندیز وکړ خو کیف دای وتماشه وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگي وای روسان هیڅ کله بشپړ وربند نه کوي هغه زیاتوي کدل توازیت آرام شي نو بل ځای به پر ولسی خلکو ورخ کته کړي. ته خو ګوري چې هر شپه لسلو ډیر شاهد به پلوټال وته کی توغوي.
ل خبرونو ور اخوا
د خوست یو شپې روسیدونکو ل اړوندو ادارو ځای قومونو غواړي چې د تنوی ولسوالۍ د ادمامت په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخاوني سي یا د سیمه چې په نشترو څیړیو چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده. د رخصتو په ورځو کې ورته ل بیل ابيلو سیمو ګڼ خلک ورسي او هلته تفریح او میلي کوي. د خصوصیدونکو اندیشته څرګندوي کچېری د دې سیمې د ځنګلونو د پریکولو مخاوننی ول شي نو دا سیمه با د دې ځای د جنو نور غرونو او غونډیو پشان شاړه او سپیرشي. نور حال د نجیب الله الو خیل په لري راپور کې وابري
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غریز سیمه ادم متتلل یو شمیر سیلانیان ل اړوند د دارو او ځای قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پریکولو مخاوني سي. دوی زیاتوي د ادم مد د ځنګلونو او ونو پریکول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادم مد سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسیدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادم مد سیمې ته تللی مشال رادیو ته وویل
مونږ غوري دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډیر لرګي مونږ ول دل چتال دی خلک ونی وای شنو ونه سي رخصت دو مونږ د دولت پور ګرون نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او د تنیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخپن منځ کې هو یو تعهد وکي یو تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا باندې کې
د خوش اوسیدونکو ل اړوند دي دارو د هم غوړي چې د ادم محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا کور دي شنه کې ته د پرا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه زیات په خپل ول چې ول شوی دي یا یس ولای کیږي د دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ول کڅه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کم شوي خدای چې د غری ځسی مو اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډیر شوې دي. ځایی اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غری ځسی مو اوسیدونکو ته یو شمیر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغه ژوند ور باندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه خکېدلای شي.
بدبختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي نو د سکوم اقتصادي غن نه لري نو د سکوم کاروبار لري. مکه هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې واغی وخل دغه طرفه دوی کرنې اقتصاد جوړېږي نه د دولت نه مونږ هم دغه ختنه دا چې دغه سیمه خلکو ته یو ساده کار وکړي چې هم دغه سیمه خایسته هم دغه لرګي فاتوي هم دغه شته ونه پاتوي.
د دې په خوا کې د ادم مد سیمه سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادم مد لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي
په موږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د سیمه سالانیان چې دلته ترسي د سړک ستونزه چې دوه غالي هیڅ جوته ده نو دولت نه موږ غوښتنه دا ده ترڅو د سړک ته د توجه وکړي او د سالانیان مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خوست امنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخنیول شوی خو د دوی حدسه ده چې په بشپړ ډول مخنیوي وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا یو لکشل زره هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه په قلندر موساخیرو تڼیو او سپیر ورسوالیو کې ده او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د خوست د نیم زره هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پرون د می پنځمه د قابلو نړیواله ورځ دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلو د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدل. په افغانستان کې قابلي راز راز ستونزې لري په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مرختار چې خپل قابلو ته البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هم هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د می د پنځمې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مونږ خپله نرسنګي ختمه کړې ده. په هغه لومړی اونۍ کې چې انسټیټیوټونه یې وتړل د شپږم سمستر ازموینه مو پای ته ورسولې. اوس د عامې روغتیا ازموینه پاتې ده، همداسې په تمه یو چې څه وخت به له مونږ نه ازموینه اخلي. اوس ټولې موسسې هم تړل شوي، خپل خلاصه سوانی او د کار غوښتنې مو
د نسایي ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلای. د دې ډلې د افغانستان د نسایي ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن، در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه
دوی کولای شي چې ښه خدمتونه وړاندې کړي، خو که په ټولنه کې قابلې کمی وي یا هیڅ نه وي او یا هم که په معیاري توګه کار ونه کړي مسلما چې ډاکټر په یوازې ځان کار نشي کولای او په پایله کې ضربه ناروغ ته رسیږي.
د طالبانو حکومت لڅباندې درې نیمو کلونو راهیسې لشپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د انجونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغو انجونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل سوی وه له فراغت وروسته یې د میندو او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي وه چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هره ورځ له 24 میندو او 169 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن قیاسي څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو 1500 قابلګانې شته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای نه میاشتې وړاندې ویلي وه چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 18000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري.
سامان مامان میں دلتا پروت ہے
وګوره کله راتللې کنه خدای رسول ته وګوري دوی په گاډي کې رانه سي ځان ته په گاډي نه سي دي افغانستان گاډي دي افغانستان سي سامان بار کې قندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګل جلال آباد ته ځي سي
امه
دي گاډي ذمہواري سي پرمټ ولري گیټ پاس ولري سي امال تم کته کې
دوه مده کدره مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو نن پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پر یو سل نه پر نوم زیات دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغستا سن میږي نه څه پښتنه پښتنه ولا څوکسته